په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورئ په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. ملګری ملتونه وایي چې په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلی. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس بیا وایي له طالبانو سره تر اوسه په غیر رسمي تماسونو کې دې ډلې د سولې د خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. کولم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته سعودي عربستان ته روان دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندېښنې وړ بولي او د پاکستان حکومت د دغه هیواد د پوځي استخباراتي ادارې ISI نوی مشر نومولی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره تر لیدو وروسته سعودي عربستان ته روان دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د ویلمی په خبرولو سره ویلي چې ښاغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې په افغانستان کې اوږدمهاله سوله د سیمې د ثبات لپاره حیاتي ارزښت لري. زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر دمخه په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني او نورو سیاسي او تنظیمي مشرانو سره ولیدل. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندېښنې وړ بولي. د دغې ادارې د اجرایوي مشر یوسف رشید د ولسي جرګې پر نماندانو وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا بریدونه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې د جدي نیمګړتیاو ښکارندویي کوي او زیاتوي که دا لړۍ دوام وکړي نو د انتخاباتو پر بهیر به ناوړه اغېز ولري. ښاغلی رشید ازادي راډیو ته ویل
د کاندیدانو د امنیت برخه کې یا د سیستم برنامه ترتیب شوی چې اوغوی هغه امنیتی خوندی وي او یا هم پوره همغږي د کاندیدانو د دفترونو همدارنګه د امنیتي سکتور په منځ کې موجوده نه ده چې دغه څه کولی شي چې په نورو ورځو کې یا د خپله د ټاکنو بهیر کې دغه مسله ستونزمنه کړي او حتی د خلکو په روحي او رواني لحاظ باندې دغه پروسې کې له ګډون څخه یا منع کړي یا یې ډېر کمرنګ کړي.
د اندېښنې داسې مهال راپورته شوي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې پر نماندانو او د هغوی پر انتخاباتي کمپاینرانو بریدونه ډېر سوي دي. په وروستۍ بېلګه کې یې پرون سه شنبه د هلمند ولایت څخه ولسي جرګې ته نوماند صالح محمد اڅکزی او اووه تنه نور ملګري یې په یو انتحاري حملې کې ووژل شول او یوولس تنه نور ټپیان شول. په جوزجان ولایت کې د افغان پوځیانو په هوایي برید کې اته تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. دا خبره د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجاني نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چې افغان هوایي ځواکونو په قرقین ولسوالۍ کې په طالبانو بمبارد کړی دی او د اتو تنو پر وژلو سربېره یې د هغوی اتلس تنه ټپیان کړي هم دي. د ویلو ده چې د جګړې او ناامنیو په سبب د قرقین ولسوالۍ ګڼ اوسېدونکي د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت دغه هیواد د پوځي استخباراتي ادارې ISI نوی مشر ونوموه. د پاکستان پوځ نن چهارشنبه د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې دغه څوکۍ چې اوس د ډګر جنرال نوید مختار سره د عاصم منیر ته ورکول کېږي ځکه نوید مختار تقاعد کوي. منیر عاصم په سپتمبر کې ډګر جنرالۍ رتبه ترلاسه کړه او د روان کال په مارچ کې د هلال مهم امتیاز ترلاسه کړ. نوموړی تر دې وړاندې د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې د یوې برخې MI مشري کړې ده او د هغو ځواکونو قمندان و چې د پاکستان په شمال کې ځای پر ځای شوي وو. وروسته له هغه چې پاکستان اعلان وکړ چې د خپل پور د ورکولو لپاره له نړیوال وچې صندوق څخه بیړنی پور اخلي په دغه هیواد کې د پاکستاني روپیو بیا وسلانه نور راولویدله. تیر ورځ د لنډې مودې لپاره یو ډالر په یو سلو اته دېرش پاکستاني روپیو تبادله کېده او وروسته یو سلو درې دېرش اشاریه شپږ ته راورسېده. د اکتوبر پر اتمه د پاکستان د حکومت تر دې اعلان د مخه یو امریکایي ډالر د پاکستان په بازارونو کې په یو سلو څلرویشت اشاریه درې روپیو تبادله کېده. ټاکل شوی د پاکستان یو پلاوی روانه اونۍ د IMF یا د نړیوال وچې صندوق له چارواکو سره په اندونیزیا کې وګوري. پاکستان دغه راز هڅه کوي له چین څخه پور ترلاسه کړي. د ترکیې صباح دولتي ورسپاڼې نن د سعودي عربستان د 15 استخباراتي کارکونکو نمونه خبره کړل چې ویل کېږي د سعودي د نامتو خبريال جمال خاشوکچی په لادرکه کېدو کې لاس لري. خاشوکچی ورستۍ ځل تیر اونۍ هغه مهال لادرکه سوچې په استانبول کې د سعودي عربستان قنصلګری ته ننوت څو د خپل واده په تړاو اسناد ترلاسه کړي. د نوموړي میرمن وایي هغه هیڅکله له قنصلګری څخه بیرته راونوت. ترکیې چارواکي دا کوي چې خاشوکچی د سعودي عربستان په قنصلګری کې وژل شوی دی. د ترکیې امنیتي سرچینې تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې د سعودي عربستان 15 کسیزه ډله چې استخباراتي کارکونکي هم پکښې ول د اکتوبر پر 2 په استانبول کې د سعودي قونسلګری ته ولاړل او دا هم غورز و چې خاشقچی هم په قونسلګری کې وو. تر دې وروسته دغه کسان له قونسلګری بیرته راووتل. د کینیا پولیس او د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په دغه هیواد کې د یوه بس د ټکر په پیښه کې 50 تنه وژل سوي دي. د کینیا د ډیلی نیشن ورځپاڼې د عیني شاهدانو له قوله لیکلي چې وایي دغه بس له یوې لوړې څخه د تیرېدو پر مهال له کنټروله وتلی او چپه سوی دی. په کینیا کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر نیکولاس کیمبای ویلي چې دا پیښه د کینیا د پلازمینې نایروبي شمال ته په 200 کیلومتره کې سیمه کې سوې ده. او د اولمپیک نړیوال کمیټې د 2018 کال د ژمنۍ اولمپیک لوبو ترسره کولو لپاره درې ځایونه نومولې دي. د کاناډا کالګاري، د ایټالیا میلان او د سویډن پلازمینه استاکولم هغه ښارونه دي چې شایي په یوه کې به دغه لوبې ترسره سي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس بیا وایي له طالبانو سره په غیر رسمي تماسونو کې دې ډلې د سولې د خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده.
باورمند استم که طرف هم با اکثریت قاطع در لایه‌های مختلفش طرفدار صلح هستند.
د ولسی جرګې انتخاباتو ته په ورنژدې کېدو سره بیا هم د ملکي وګړو د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي.
د کاندیدانو د امنیت په برخه کې یا د سیستم برنامه نه ترتیب شوي چې هغوی هغه امنیت خوندي وي او یا هم پوره همغږي د کاندیدانو د دفترونو همدارنګه د امنیتي سیستم په منځ کې موجوده نه ده.
د افغانستان په اړه پرځین نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د ملي شورا د تاریخ په اړه د جون په شیبو کې نور معلومات ترلاسه کړي.
اولنی دوره د ملي شورا نادر خان په وخت کې ولا هغه کې یو څلو یو لستنې د غړي ولو.
د ازادي رادیو بل 19 پروګرام د اساسي بشري حقوقو هم د خبرونه په دوه منې مې کې در تخبرو او په نړیوال موضوعات کې به واوري چې پر سعودي عربستان د هوا دی او خبريال تر تم کېدو ل عمل د نړیوالو فشارونو مخ په زیاتېدو دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په سل شرک 15 په صافه او وازی اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. ملګری ملتونه وایي په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله بې ساري حد ته رسېدلې ده. په هغه نوي راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما نن خبر کړی ویل شوی چې انتحاري حملې او نورې بم چاودنې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو اصلي لامل بلل کېږي. یوناما یو ځل بیا په دې ټینګار کړی چې د افغانستان لانجه له پوځي لارې نشي هواریدی، نو په کار ده چې د جګړې ښکېلې غاړې د سولې او پخلاینې لاره خپله کړي. اسمت روان په سړیو کې را سره د څروان صاحب د ملګرو ملتونو د ملکي تلفاتو په اړه د نوي راپور جزئیات کاورو نو سره شریک.
ډیره مننه نوري صاحب. ملګرو ملتو په چیرو لاسو میاشتو کې د افغان ملکیانو مرشوبلي بي ساري بللې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یوناما نن چهارشنبه د سش کال د جنوري له لومړۍ څخه د سپتمبر تر 10 پورې د افغانستان په جګړه کې د تلفاتو شمیر اعلان کړی. ویل چې تر ټولو زیات افغان ملکیان د دولت د وسلوالو مخالفانو په حملو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو په دې تازه راپور کې ویل شوي چې 8500 تنه افغانانو ته په یاد موده کې مرجوب له اوښتي ده. دوی نه ما پر اساس په دې شمیر کې 2900 تنه وشل شوي او 15225 تنه نور ژوبل شوي دي چې دا د تیر 2018 میلادي کال د ورته مودې په پرتله خورا ډیر دي. تر ټولو زیاتې مرجوبلې په ننګرهار کې شوې دي. ملګرو ملتو ویلې د دې لپاره چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري، نو پکار ده چې د دې شخړې د پای ته رسیدو لپاره فورا سوله ییز حل ولټول شي څو د افغانانو کړاوونه او مصیبتونه ختم شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي تادامه چې یا ماماتو په ټولو افغان خواوو ژغ کړی چې ملکي وګړو ته د مرشوبلو د نه اړولو لپاره له خپل ټول وسه کار واخلي. د ملګرو ملتو راپور وای چې د افغانستان په جګړه کې تر ټولو زیاتو ملکیانو ته په انتحاري او بمی حملو کې مرشوب دی اوړي چې د دولت وسلوال مخالفان کاروي. له انتحاري او بمی حملو وروسته په دوهمه درجه د ملکیانو زیات مرشوب دی په وسلوالو نه خټو کې اوړي. د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په افغانستان کې قصدي یا هدفي حمله هم زیات شوې چې له انتحاري بمی بریدونو او په وسلوالو جګړو کې له وژل کېدونکو وروسته د ډیرو افغانانو ژوند داخلي. د تلاشۍ په عملیاتو کې وژنې او په هغو بریدونو کې چې د انتخاباتو په ارتباط کې شي هم د ډیر شمیر افغانانو د مرشوب له سبب ګڼل کیږي. په وروستیو څو ورځو کې په ننګرهار او هلمند کې د دوو کاندیدانو د کمپاین پر غونډو خونړۍ حمله وشوه.
بله اسمه سروان صاحب، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوریدل چې ملګرو ملتونو په نوي راپور کې ویلي چې په شخړو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبل به ساري حد ته رسیدلی. یو نما ویلي چې د افغانستان لانجل په وزلارې نشه هواریدای. نو په کار ده چې د جګړې ښکېل غاړې د سولې او پخلاینې لاره خپل کړي. د سولې په برخه کې هم په وروستیو کې هڅې بیا تیزې شوې. په تېره بیا د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد څخه کتنې ترسره کړې، او دغه راز له د سیمې د خلیج د هیوادونو یو شمیر نورو هیوادونو ته هم سفرونه په مخکې لري. د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس هم وایي چې له طالبانو سره په غیر رسمي تماسونو کې دې ډلې د سولې د خبرو پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې. د کریم خلیلي دا څرګندونې نن په کابل کې د سیاسي ګوندونو مشرانو سره په یوې مشورتي غونډه کې وکړې، او ویل چې د سولې خبرې به هله نتیجه ورکړي چې پکې د ټولنې د ټولو اقشارو نظرونه شامل وي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال وصل وصل پر راپور کې اورئ.
د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د هڅو په لړ کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره غیر رسمي لدینې کتنې او خبرې شوې. د دې شورا رئیس کریم خلیلي د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره په یو مشورتي ناسته کې وویل چې د دغو غیر رسمي لیدنو په ترڅ کې دا جوته شوې چې طالبان هم سولې ته لیوالتیا لري. ښاغلی خلیلي وایي د دوی هڅې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دي.
ما زمان می توانیم به صلح دستیابی پیدا کنیم که
دی وای موږ هله سولې ته رسیدای شو چې پاغه کې د ټولو خلکو نظرونه واخیستل شي، او زه خوښ یم چې په دغه موده کې موږ له مقابل لوري سره یو ډول د نظر تبادله لرله. که څه هم دغه چاره رسمي نه بلکې غیر رسمي و، خو زه باور لرم چې یو ورځ به خلې خوابي په اکثریت رایو سره د سولې پلویان وي.
طرفدار صلح هستند.
خغلی خلیلی زیاته کړ چې د سولې خبرې هله مثبت پایله لرلی شي چې پکې د ټولنې د ټولو اقشارو نظرونه شامل وي. د افغانستان د سولې عالي شورا د رئیس په خبره دغه شورا سولې ته د رسیدو لپاره د سولې ملي اجماع رامنځته کړی چې لارې به د سولې د خبرو اترو لپاره د افغانستان د ټولو خلکو نظرونه واخیستل شي. د دوی په خبره سولې ته د رسیدو په لار کې افغانان متحد شوي، او دغه بهیر اوس یو حساس پړاو ته داخل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په تړاو د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره لیدنې کتنې پیل کړي دي، او په دې تړاو یې له افغان چارواکو سره هم خبرې کړي. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو د یو پلاوي او امریکایي چارواکو ترمنځ لیدنې کتنې تایید شوې، او په سعودي عربستان کې د دغه ډلې سره د افغان چارواکو د خبرو اترو په اړه هم راپور نه ورکړل شوی دی. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې هم د افغانستان د سولې عالي شورا ویلیو چې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان په روان وضعیت بحث او خبرې کړي دي، خو وسلوالو طالبانو تل ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره غواړي نیغ په نیغه خبرې وکړي. بلخوا یو شمېر سیاسي سیرو چې په دغه ناسته کې ګډون درلود ویل افغانان د سولې تګي او دغه هیلې ته د رسیدو لپاره یو ځانګړی میکانیزم او جامع طرحې ته اړتیا ده. د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال او سیاسي سیرې یونس قانوني پدرا داسې ویل:
اما آنچه مهم هست
دی وایي کوم څه چې مهم دی هغه د سولې څرنګوالی، د سولې لپاره طرحه او نتیجه ده چې په اړه باید د افغانستان خلک خپل نظرونه ورکړي. د سولې لپاره یوې جامع طرحې او ښکاره نظریې ته اړتیا ده چې له بده مرغه تر اوسه د کوم لوري لخوا داسې طرحه نه ده مطرح شوې.
این طرح متاسفانه تا هنوز از هیچ جهت مطرح نشده.
د افغانستان د سولې عالي شورا د درون شاه رئیس محمد اکرم خپلواک ټینګار کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره د زمینه برابرولو کې د سیمې د هیوادونو همکاري یو لوی پرمختګ دی. بلخوا د سیاسي چارو کارپوه احمد الدین سراجی وایي دا شان مشورتي ناستو ته په کتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پیلېدو ته هیله زیاتېږي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو اوري د ولسی جرګې انتخاباتو ته پور نږدې کېدو سره د امنیت د ټینګښت په اړه هم اندېښنې ورستر بلې مخ په زیاتېدو دي. اته ورځې وروسته د راتلونکي شنبې په ورځ د ولسی جرګې ټاکل شوې چې دغه د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د ولسی جرګې پر کاندیدانو وروستي بریدونه د اندېښنې وړ بولي او وایي د دې لړۍ دوام به د انتخاباتو پر ټولې پروسې بد اغېز وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که څه هم حکومت د امنیت د تامین په اړه ژمنې کوي خو وروستو پیښو وښوده چې د انتخاباتو د امنیت په اړه جدي نیمګړتیاوې موجودې دي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال حدیث پر دې سپرپورټ کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې لا هم د دغه پروسې د امنیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کیږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ تازه په هلمند کې د یو نومان وژنې ته په اشاره سره وایي چې د انتخاباتو د امنیت په برخه کې جدي دوی اندېښمن کړي دي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید:
د کاندیدانو د امنیت په برخه کې یا د سیستم برنامې نه ترتیب شوی چې هغوی هغه امنیت خوندي وي او یا هم پوره همغږي د کاندیدانو د دفترونو او همدارنګه د امنیتي سکتور په منځ کې موجوده نه ده چې دغه څه کولی شي چې په نورو ورځو کې یا د خپله د ټاکنو بهیر کې دغه مسله ستونزمنه کړي او حتی د خلکو په روحي او رواني لحاظ باندې دغه پروسې کې له ګډون څخه یا منع کړي یا
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په هلمند کې د ولسی جرګې لپاره د نومان صالح محمد اڅکزي په کمپاینی غونډه د برید له کبله په خپله د اڅکزي په ګډون نه تنه ووژل شول. تر دې وړاندې هم په کابل او ځینو ولایتونو کې د ولسی جرګې اته نوماندان د نامعلومو وسلوالو لوري وژل شوي دي. په دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویاندویانو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انتخاباتو نوماندانو د امنیت د خوندیتوب په اړه د ځانګړو پروګرامونو د عملي کېدو ژمنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت وین نجیب دانش وی په ټول افغانستان کې پولیسو ته د نوماندانو د خوندیتوب په اړه جدي سپارښتنې شوې دي.
په تمام پولیس د سټه ولایان
د دوی په ټول افغانستان کې پولیسو ته وظیفه ورکړل شوې چې په ټول توان د نوماندانو او د دوی د کمپاینی غونډو امنیت تضمین کړي. له نوماندانو هم غوښتنه کوي چې د خپل غونډو په اړه د مونږ په جریان کې پریږدي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید وی دفاع وزارت د انتخاباتو د امنیت لپاره لتیری وی میشتي رهسي په ټول افغانستان کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت د ټول په ټول قوت سره د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره ژمن دی او څه امکانات چې په لاس کې لري هغه ټول په کار اچي. د دې ترڅنګ د ټاکنو کمیسیون د موادو لیک چې د هوا او ځمکې له لارې دی د هغې د امنیت د خوندي کېدو به همدارنګه هغې ته د ترانسپورټ برابر خصوصا په هوایي برخه کې دا موږ ترسره کړل او په دې برخه کې موږ د ټول ولایتونو ته مواد ولېږدول.
که څه هم امنیتي بنسټونه د انتخاباتو نوماندانو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکوي خو ځینې پوځي کارپوهان د انتخاباتو په تړاو د طالبانو وروستي ګواښ او نامنیو ته په اشاره سره دغه بهیر له ننګونو سره مخامخ بولي.
به هم د انتخاباتو په موضوع کې دمکې و د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم اندزګاوي او د رایه ورکوونکو نوملړ به د جمعې تر ورځې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ولېږدول شي. د دې کمیسیون ویان او غړي سید حافظ الله هاشمي نن رسنیو ته وویل چې دغو انتخاباتو ته په زرګونو څارونکو هم نوملیکنه کړې ده. په عین حال کې پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په دې اړه شک څرګندوي چې د بایومیټریک دستګاوي به په سمه توګه وکارول شي، ځکه دوی په وینا دا یوه نوې تجربه ده او تر اوسه هم کارکوونکي ورته په سمه توګه نه دي روزل شوي. تفصیل د ناجیه صفی په رپورټ کې.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د نیټې پر نږدې کېدو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د رای ورکوونکو نوملړ او د بایومیټریک سیستم دزګاوي فراه، بادغیس، هرات، زابل، کندهار، روزګان، هلمند او نیمروز ته انتقال شوي. د یاد کمیسیون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې دغه مواد به تر جمعې ورځې پورې ټولو انتخاباتي مرکزونو ته ورسیږي.
میټریک سیستم دستګاوي او درای ورکوونکو نوملړ به نن بدخشان، بغلان، کندوز، تخار، پکتیکا، بامیان، دایکنډي او غور ته انتقال شي چې دغه مواد به د جمعې تر ورځې پورې ټولو ولایتونو ته ورسیږي. همدارنګه دغه انتخاباتي توکي نن ولسوالیو ته هم د انتقال په حال کې دي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د رواني میزان میاشتې په 28 نیټه ترسره کیږي چې دا مهال ورته لا له غزنی پرته په ټول افغانستان کې انتخاباتي کمپاینونه روان دي. دغه انتخاباتو ته د کورنۍ او بهرنۍ بنسټونو په زورګونو سرونکو نوملیکنه کړې ده. د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم ګټه اخیستنه د هیواد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مهمه غوښتنه وه. دغه ګوندونو ویلي و چې د بایومټریک سیستم استعمال په انتخاباتو کې د درغلیو مخه نیسي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا د بایومټریک دستګاو په کارونې شک څرګندوي او وایي دغه دستګاو په اړه تر اوسه کارکوونکي په سمه توګه نه دي روزل شوي.
د بایومټریک سیستم کارول یو ښه اقدام دی او موږ ترې هرکلی کوو، خو دا باید هیر نه کړو که چیرې له ازمایښت نه پرته دا دستګاوې ساحو ته لیږو ستونزې راولاړوي. موږ اندېښمن یو که چیرې تخنیکي ستونزې مخته راځي انتخابات به له کړکېچ سره مخ کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغو دستګاوو د کارېدنې لپاره 2000 کارکوونکي له وړاندې ټریننګ شوي چې دوی د انتخاباتو تر ورځې شاوخوا 20000 نور کسان ټریننګ کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې د غړیو په ګډون یو شمېر نورو څارونکو ادارو هم د بایومټریک دستګاوو په کارونې شک څرګند کړی او ویلي چې دغه دستګاوې ناقصې دي. زما رایا زما حق.
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته هم یوازې د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي. اته ورځې وروسته د راتلونکي شنبه پورې ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. ازادي راډیو اوري د انتخاباتو اړوند راپورونه خپرو او د غرض انتخاباتو په ورځ به هم د انتخاباتو د نوملیکنې له وروستي بهیره شیبه په شیبه تاسو خبرېږئ. راپور نوې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو خرابېدو له پاکستان سره د افغانستان تجارت هم کم کړی دی. په یو راپور کې ویل شوي د افغانستان له بل ګاونډي ایران سره بیا په دې وروستیو کې تجارت غوړېدلی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان عمومي سوداګري له 15 میلیارد ډالرو تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته راکمه شوې ده. سالم محمد صالح نور جزئیات اوروي.
راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ترینګلتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه کړې ده. له هانګ کانګ څخه د خبرېدونکو ورځپاڼې ایشیا ټایمز په حواله په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان تقریبا 90% تجارتي راکړه ورکړه له ایران، چین او هندستان سره کیږي. ورځپاڼې د افغان چارواکو په حواله معلومات ورکړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت د 2018 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2018 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 1.98 میلیارد ډالرو ته زیات شوی، چې دا د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د مصرفي اقتصاد 22% برخه جوړوي. په راپور کې ویل شوی چې په دې موده کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارت اندازه 1.2 میلیارد ډالرو او له چین سره 1 میلیارد ډالرو ته رسیدله. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل له ایران سره د اوسنۍ سوداګرۍ یوه برخه غیر رسمي ده.
ایران نه یو څه مالونه په غیر قانوني شکل افغانستان ته راځي، خصوصا هغه نفتي مواد دي د ایران نه او هغه سوختي مواد دي او ساختماني مواد دي او همدارنګه د پاکستان د طرفه نه راکي مواد دي چې هغه په رسمي تجارت کې نه راځي او په د احصایه کې نه شاملي. ایرانیان هغه په خپل احصایه کې شاملوي اما د افغانستان په احصایه کې نه راځي، نو ځکه ایرانیان اکثره وخت خو چې زموږ تجارت د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دی اما زمونږ د ایران سره رسمي تجارت 1.2 میلیارد دی.
شغلی خانجان الکوزی وایي پر ایران د امریکا لخوا د بندیزونو لبیا لګول کېدو سره دغه هیواد هڅه کوي افغانستان ته خپل صادرات زیات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال وایي افغان حکومت له ایران سره په خپلو سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ایراني مالونو د اوښتو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي دي. خانجان الکوزی وایي له بل ګاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان تجارت ځکه کم شوی چې دغه هیواد په ګمرکي برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې زیاتې کړي.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکي اضافه کوي او ترانزیتي اضافه کوي او افغانان بل اخر مجبوري کې چې بل لارې نه تجارت کوي. خپل د پاکستان په تجارت کې په راکړه ورکړه کې سختیا ډیره ده. د ترانزیت ډیټا او د پیسو د انتقال او وخت زمان او هلته یو سلسله فور ټیکسونه دي چې هغه په دن ایجنسۍ اخلي او هغه خازګانې دي پرمټ په نامه او د اجازه نامې په نامه د دې په نامه باندې دا اسناد اخیستل کیږي. په دغه علت باندې هم د پاکستان سره تجارت یو څه کم شوی.
پاکستانی چارواکي هم له افغانستان سره د خپل تجارت د کمیدو خبره مني. د پاکستان د ګمرکاتو ادارې په معلوماتو کې ویل سوي چې افغانستان ته په 2018 میلادي کال کې صادرات له 1.4 میلیارد ډالر څخه 900 میلیونو ډالر ته کم سوي وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې له 2013 میلادي کال راوروسته د افغانستان تجارت له ټولې نړۍ سره کم سوی دی. د دې خونی مرستیال وایي په هغو کلونو کې د افغانستان د سوداګرۍ عمومي دوران 15 میلیارد ډالرو ته رسیدی چې تیر کال دغه اندازه تقریبا 2 میلیارد ډالرو ته راولویده.
ازادي رادیو اورې وړاندې د خبرونو په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند پښې بو کې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو د ژوند پښې بو کې به واوري چې د افغانستان ملي شورا کله جوړه شوې ده. خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو پر سعودي عربستان د هیواد د خبریال د ترتیم کېدو له امله د نړیوالو فشارونو مخ په زیاتېدو دي. جمال خاشقجي د اکتوبر په دوهمه یعنی 8 ورځې وړاندې په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې له هغې راهیسې نه مړی او نه هم ژوندی لیدل شوی دی. په دې اړه نور معلومات به له فرشته جلالزی څخه واورو چې په سټوډیو کې ده. مهرباني.
مننه نوري صاحب. د ترکیه حکومت نن وویل چې د پیژندل شوی سعودي خبریال جمال قاشقجي په لټه کې به په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری تلاشي کړي. جمال قاشقجي په سعودي عربستان کې د ډیرو پیژندل شویو خبریالانو دی او همدارس په ریاد کې پر سیاستونو له منتقدانو ګڼل کیږي. جمال قاشقجي د اکتوبر په دوهمه نیټه د ضروري اسنادو د ترلاسه کولو لپاره چې غوښتل یې په ترکیه کې واده وکړي په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی خو له هغه وخت راهیسې بیا نادرکه سوی دی. د جمال قاشقجي نامزدي چې د هغه په انتظار کې د قونسلګری د ودانۍ د باندې ولاړه و ویلې دي چې هغه کله چې قونسلګری ته ننوت له هغه ځایا لا درکه سو او بیا یې نه دی لیدلی. یو شمیر سرچینو د رویټرز خبري اژانس ته ویل دي چې دوی باور لري چې جمال قاشقجي د استنبول په ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې وژل سوی دی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ وویل چې د سرنوارانو د رپورت انتظار دی چې هغوی د جمال قاشقجي د مرګ د امکان په اړه تحقیقات کوي. هغه وویل چې سعودي عربستان باید ثابت کړي چې ښاغلی قاشقجي د ترکیه له کنسولګری څخه وتلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د برېټانیې حکومت سعودي عربستان ته ویلي دي چې له سعودي عربستان سره د برېټانیې دوستي پر هغو ګډو ارزښتونو ارتباط لري چې دواړه هیوادونه درناوی ورته لري. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت په ټولو نړۍ کې پر خبریالانو او ژورنالیستانو زیاتېدونکي فشار ته اشاره کړې ده او د سعودي عربستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پیښې په ارتباط تحقیق وکړي او دوی ته معلومات ورکړي. د همدې خبر په امتداد د ترکیه سبا دولتي ورځپاڼې د سعودي عربستان د 15 استخباراتي کارکونکو نومونه خبره کړي چې ویل کیږي د خبریال جمال قاشقجي په لا درکۍ کې با لاس لري. ترکی چارواکی دا کوي چې خاشقجي د سعودي عربستان په قونسلګری کې غالبا وژل سوی دی. د ترکیه امنیتي سرچینو تر دې مخکې خبر ورکړی و چې د سعودي عربستان یو 15 کسیزه ډله چې استخباراتي کارکونکي پکې وو د اکتوبر په دوهمه په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ورغلی دي او دا هماغه ورځ و چې خاشقجي هم په قونسلګری کې و. تر دې وروسته دغه کسان د قونسلګری وتلی دي. دا خبر د ترکیه حریت ورځپاڼې هم خبر کړی دی. نوري صاحب، اوریدونکو ته باید ووایو چې د سعودي دغه خبریال لا درکۍ د نړۍ په کچه عکسالعملونه پرولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي پرون وویل چې دوی په دې اړه د تحقیق غوښتنه کوي.
بله فرشته جلالزی، مننه. د سعودي عربستان د ترتیم شوي خبریال جمال خاشقجي په اړه مو واورېدل چې پر سعودي عربستان د هغه د ورکېدو په اړه فشارونه مخ په زیاتېدو دي. 8 ورځې مخکې د اکتوبر په دوهمه نیټه خاشقجي په استنبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته تللی و چې ځینې اسناد ترلاسه کړي خو له هغې ورځې راهیسې نه مړی او نه هم ژوندی لیدل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صاف او واضح اورېدلی شئ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. پرې به ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې یونما د روان میلادي کال په لومړۍ ولس میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه به ساره شوتلې ده. د یونما په یو راپور کې چې نن خپور سو راغلي دي چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دیرشمې پورې 1050 ملکانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د یونما څخه په ویلامې کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو له قبله ویل سوي چې وایي د مرګ ژوبله په وسلوالو نشته، انتحاري بریدونو او د دولت وسلوالو مخالفت فینولالوری په بمی چاودونو کې رمسته شوی ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمای خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره ترلی دوه وروسته سعودي عربستان ته روان دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلامي په خبرولو ویلي چې شغلی خلیلزاد له پاکستاني چارواکو سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې په افغانستان کې وجود مهاله سوله د سیمې د ثبات لپاره حیاتي ارزښت لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د انتخاباتو د امنیت پر وړاندې ګواښونه د اندېښنې وړ بولي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید د ولسي جرګې پر نوماندانو وروستیو بریدونو ته په اشاره ویلي چې دا بریدونه د انتخاباتو د امنیت په برخه کې د جدي نیمګړتیاو ښکارندوی کوي. د پاکستان حکومت د دغه هیواد پوځي استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ونوموه. د پاکستان پوځ نن چهارشنبه د ویلامي په خبرولو وویل چې دغه څوکۍ چې اوس د ډګر جنرال نوید مختار سره ده عاصم منیر ته ورکول کیږي، ځکه نوید مختار تقاعد کوي. د ترکیه صباح دولتي ورځپاڼې نن د سعودي عربستان د 15 استخباراتي کارکونکو نمونه خبره کړل چې ویل کیږي د سعودي نامتو خبريال جمال خاشقجي په لادرکه کېدو کې لاس لري. او د کینیا پولیس او د سره صلیب نړیوال کمیټه وایي په دغه هیواد کې د یو بس د ټکر په پیښه کې 50 تنه وژل شوي دي.
او مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، واصل وصال سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ غوره لیگ سیالیو په لړ کې تیر شپه د کابل ځوانان لوبډلې د ننګرهار لیپرز لوبډلې ته ماتې ورکړه. د لوبې په چا د کابل ځوانان لوبډلې وګټله او د ننګرهار لیپرز لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. چې د ننګرهار لیپرز لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د څلورو لوبغاړو په زیان سره د کابل ځوانان لوبډلې ته د 109 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د کابل ځوانان لوبډلې ورکړل شوی هدف د حضرت ځاځي په چټکې سیلیزې د لوبې په 13 اور کې د دریو وکټو په ځان سره ترلاسه او لوبه د وو وکټو په توپیر وګټله. حضرت زاده چې د کابل ځوانانو لوبډلې لپاره په 55 توپونو 103 منډه جوړه کړې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو د نن شپې په لوبه کې پکتیا د بلخ پر وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. بلخوا په کابل کې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو کې بیا د اباسین سپې لوبډلې د سپینغر بازان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه لوبه د اباسین سپې لوبډلې د سپینغر بازانو نه 3-2 په وړاندې وګټله او په روانو سیالیو کې لومړی بریا په خپل نوم کړه. په دغو سیالیو کې د افغانستان له بیلابیلو ځونونو نه 8 لوبډلې ګډون لري چې په دوو ګروپونو ویشل شوي چې په الف ګروپ کې شاهین اسمایی د سپینغر بازان، د باسین سپه موجه یامو او په بی ګروپ کې د میوند تلان، سیمرغ البورس، طوفان هریرود او د عقابان هندوکش لوبډلې شامل دي. د دې سیالیو په راتلونکي لوبه کې نن 15:00 بجې د سیمرغ البورس لوبډله د طوفان هریرود لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. او ټاکل شوی چې په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د خزو د کرکټ غوره لیگ سیالۍ ترسره شي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ به د اکتوبر له 28 نه د نومبر تر 3 نیټې پورې په پیښور کې ترسره شي چې پکې به 8 خزینه لوبډلې ګډون ولري. د ورکو شو معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې به 2 لوبډلې له پیښور او یو لوبډله به د پاکستان له نورو لویو ښارونو نه وي. د دغه سیالیو جوړونکي وایي دغه سیالۍ به له دې وروسته په کال کې یو ځل په مختلفو لویو ښارونو کې ترسره شي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو ایبه بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 2.69 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ټاکنو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسۍ د څنګه مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب اشاره خلاص
مننه.
سیرت صاحب، دا چې په افغانستان کې پارلماني ټاکنو ته کمپاینونه روان دي، که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ټاکنې څه ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته ستاسې محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. اول خو د ټاکنې د اسلام له نظره چې په صورت نساء کې الله تعالی وایي دا یو امانت دی او امانت اهل ته وسپاري، بل د ټاکنو تعریف او هدف همدغه دی چې دا یو ابزار او یو وسیله ده چې د دې په وسیلې په کارېدلو سره سیاسي بنسټونه او سیاسي واک ترسره کوونکو ته د ټاکنو په جوړښت کې د اتباعو اراده شریک سي. یعنی په عام لفظ باندې داسې و چې دا یو ابزار دی په دې کې سیاسي بنسټونه او هغه خلک چې غواړي د واک په ګدۍ ته ورسیږي، نو د دغه وسیلې په کارولو سره او دغه ابزار کارول، نو دا د ټاکنو هغه مخه او تعریف دی چې کېدای شي ډېر خلکو مختلف تعریفونه، خو یو د تعریفونو او یو پېژندونو د انتخاباتو همدغه دی.
ډېره مننه. له ټاکنو څخه هدف څه دی؟
هدف د ټاکنو نه همدغه دی لکه څنګه چې په دیرسمه ماده د اساسي قانون کې او درې اتیمه ماده د شورای ملي هغه هم چې د قانون اساسي په اساس باندې هلته وضع سوې ده. هدف د ټاکنو دا دی چې خلک په پارلمان کې استازي ولري او استازي خپل وټاکي، هغه هم دغه به قانون جوړوي او پر حکومت باندې چې هغه اجرایه قوه ده قانون ورته چې درغو یوی د دې قانون په رڼا کې د اتباعو هغه مشکلات مسائل رفع کی. یو ده. بل هدف د ټاکنو دا دی چې درغو هغه استبدادي نظام چې په هغې کې څو خلک یا څو مفکورې د خلکو په نورو په اکثر خلکو باندې خپل مفکورې تمثیلي او تطبیقي د ټاکنو هدف اصلي همدغه دی چې ترغو خلک د یو څو کسو د مفکورې نه د هغوی د استبداد او د ظلم نه راوباسي او ملت شموله نظر په یو ځای کې سره راټول سي او په مختلف آبادو د یو ملت په موضوعاتو باندې بحث وکړي او کم خلاوي قانوني چې مونږ هلته لرو هغه خلاوي قانوني خلاګانې هلته رفع کړي او هغه مشکل سره حل کړي.
ډېره مننه. سیرا صاحب، تاسو د ټاکنو پر هدف باندې وغږېدلاست، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې د ټاکنو اهمیت څه دی؟
د ټاکنو هدف چې نن سبا ورته دیموکراسي وایي او خلک په ټاکنو کې برخه اخلي، د دې اهمیت دوه شی دی. اول د خلکو اقتدار او وقت اصلي موخه ده چې خلک باید اقتدار او وقت ته ورسیږي. په کوم شکل باندې ورسیږي؟ د خلکو د خوښي او د اراده په اساس باندې خلک وخت ورسیږي. دویم د سیاسي برابري او اصل چې دلته که هغه سیاسي مخایي یعنی سیاسي احزاب وغواړي خلک لاړ سي هلته، یا مدني استازي او یا نور، خو که چیرته انتخابات نه وي بیا دغه برابري او د سیاسي نه برابري. نو په دې اساس باندې چې کله سیاسي انتخابات وسي، نو دغه سیاسي ډلې په یو برابر او په یو توازن باندې خلک غلط زي او د خلکو مشکلات او ستونزې په مساویانه ډول باندې به هلته حل کیږي. د ټولو وګړو، د قومونو، سیاسي احزابو، مدني ټولنو او فعالانو، د دې ټولو نمایندگان به هلته ځي. د هغوی په تفکر او طرز باندې به ملت یو روښانه بدون د تنگ نظرینه، بدون د تبعیض نه او بدون د زبانی تعصب نه البته به غویت اغه قانون ورته برابرې او د ټولو خلکو د اتباع او مشکلات بالته بررسی کړي او چړي به
ډېر مننه قدر منو اوریدونکو اوس هم راځو ای ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري
ژوند آزادی
خزینه په اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره
واخلي دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
په باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګو باندې بس کولای شو
فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه تاسو د چاکونو تعریف باندې د چاکونو هدف او پر اهمیت باندې ورنا واچول وژغې دلس که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې چاکنی کوم اصول لري
سوال ډیر ښه سوال دی په وخت باندې ستاسو اداري هم دغه زمينه مونږ ته مساعده کړل چې مونږ خلکو ته د انتخاباتو په تعریف او پیژندنه دغه په هدف باندې او دغه په اهمیت باندې بحث وکړو ولی دغه انتخابات یو څو اصل لري زه غواړم چې زمونږ شریف ملت او نجیب ملت دغه اصول په پام او نظر کې ونیسي او خپل د خوښي کسان چې هغه د اصول او د انتخاباتو په معیارو برابر وي هغه وټاکي څو اهمیت انتخابات څو مهم اصول لري اول اصول دا دی چې دغه انتخابات به همه شمول وي یعنی ټول خلق به په دې انتخاباتو کې برخه اخلي البته هغه کسان چې هغه واجد شرایط وي بل اصل په انتخاباتو کې دا دی چې هغه باید آزاد وي بدون د قید و شرط نه به حکومت په چا باندې قید و شرط لګی او نه به سیاسي یا نور خلک په چا باندې به قید او شرط لګی دا به آزاد انتخابات وي مثال که څوک به اشتراک غواړي او که څوک نه غواړي څوک به نسی کولی چې خلک په زور انتخاباتو ته راکش کی درم اصل په کې دا دی څوک چې رایه ورکوي خپل کاندید مورد نظر ته ځکه نن سبا کاندیدان ډیر زیات دي په هر ملک کې خو د چا چې خوښه چیرته سوله او کوم کسی چې دغه د خوښې وړ وه هغه ته برکوي دولت مکلف دی چې دغه څوک چې رایه ورکوي د دې رایه په محرم شکل باندې وساتي یعنی د ده رایه افشا نکړي چې چا ته رایه ورکړه سبا خدا نه خواسته ده ته امنیتي ستونزې پیدا نسي بل اصل په انتخاباتو کې دا دی چې باید هغه عادلانه وي عادلانه په دې معنا چې خلکو ته خپل حق ورکړل سي د چا حق ونه خوړل سي او په دې کې درغلۍ غش فریب په پیسو باندې خلک اخیستل او حتی مراکز باندې نفوذ کول یا د دولت د قوت او د دولت سره پیژندنه هغه په غنور باندې فشار راوړي بلاخره صندوقو کې رای کم وي او په خپل مرکز کې بیا رای زیات شي کنه یعنی عادلانه همدغه ته وایي چې هر چا څومره رای وړي دي هغه باید هغه ته واضح وي ټولو ته واضح وي چې د چا په حق کې ظلم منیسي بل اصل په انتخابات کې دا دی چې هغه خپل دوراني شکل کم چې قانوني وخت و نیټه لري چې څلور کاله وروسته باید انتخابات په هغه موقع کې وسي په سرطان میز کې واک په نوي پارلمان ته وسپارل سي دا یو اصل دی چې انتخابات وروسته او ځنډ نسي لکه کوم دغه تیر دوره چې موږ تاسې ولیدله چې په خپل معیاد کې وخت پوره سو ولی دولت ونه توانېده چې په موقع باندې انتخابات او ټاکنې سرته ورسوي نو په یو تقنینی فرمان باندې تمدید د دې سو چې بیا خپل پارلمان په حکومت باندې اعتراضونه کول چې دا دولت مشروع نه دی ځانته مشروعیت ورکاوه او دولت مشروعیت نه در حالې کې دغه دولت نه ده د دې د څو کالو مشروعیت لاسته راوړه. بل اصل دا دی چې خلک به مستقیم صندوقو ته ځي، یعنی د خلکو رای داسې نه چې غیر مستقیم واخیستل سي او وکارول سي او چیرته په ګوشه کې سره خلک ناست وي او د خلکو په نامه باندې فورمې ډکې سي او صندوقو ته وړي. نه، خپلک به خلک مستقیما هغه اصول به مراعتوي، ځي به خپل رای به اچوي او خپل منتخب کس به تعینوي. بل خبر هغه اصل چې مخکې ما وکړ چې هغه عادلانه د کې یو ټکی دغه مرازي چې یو کس یو حق رای لري. زه بیا ستاسو د محترمې رادیو نه ټولو خلکو ته دا وایم چې او خویندو او ورونو، تاسو یو حق د رای لري، هغه امانت. که په دې امانت کې تاسو خیانت وکړئ نو تاسو خپله په دې جرم کې شریکې. عادلانه بودن دا دی چې یو کس یو رای ورکړي، ولو که ستاسو د ګوتې رنګونه دا پاکیږي او بل نور هغه کې ستاسو ستونزې نه ایجادیږي، نو ته یو رای حق لرې چې په یو مرکز کې دې واچوله او بس. نور په مرکزو باندې مه ګرځېږه چې دا غیر عادلانه راځي چې ته د خپل د خوښې کاندید یا د پیسو په تطمی باندې یا د قوت په اساس باندې یا د هغه د وهم او د هغه د نفوذ په اساس ته د هغه د روب لاندې راځي، څو مرکزونو ته ځي او هلته ته خپل رایه کړه، دا غیر عادلانه بودن دی. مونږ مسلمانان یو، باید په اسلام کې اصل شی چې دغه هغه عدالت دی، او عدالت کوي چې مونږ د هر بدبختۍ نه مونږ ته نجات راکړي.
ډېره مننه سیرا صاحب. قدرمنو اوریدونکو، دا وز مرده د اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلام عمل سره
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کومه
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیر زایو کی
جوړون کی فرشتہ مرسل
درنوستانو ستړي مشي ولسی جرګه سو وخت رامنځته شو.
کله چې غازی امان الله خان په 1300 کال کې یو نظام نامه رامنځته کړ چې موږ تاسو ورته اساسي قانون وایو. راشي چې خواږه شو دې
تر خواله بولې ختمې په ولسی جرګه کې کوم بدلون نه راغلی.
تقریبا ډیر راغلی دی، به حد زیات صلاحیتونه ورته کړل شوی دی.
په پیل کې د ولسی جرګې په تاریخ خبرې کوو، بیا د ولسی جرګې ارزښت او بدلون نسیړو، په آخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړی او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. ولسی جرګه د ملي شورا یو مجلس دی چې غړي د خلکو په رایو ټاکل کیږي. پارلمان د لومړي ځل لپاره په انګلستان کې رامنځته شو. د پارلمان یو ولسي جرګې غړي د افغانستان د خلکو لخوا په آزاد منصفانه پټو او د عمومي ټاکنو له لارې انتخابيږي. د افغانستان ولسي جرګه 209 سلويخت څوکۍ لري چې د کوچیانو لپاره 10 څوکۍ او د میرمن لپاره 18 څوکۍ ځانګړي شوې دي. د وکیلانو دندې د حکومت د اعمالو د څېړنې او کتنې لپاره د ځانګړو کمیسیونونو جوړول، د ولسمشر د مخالفت په صورت کې د 2/3 اکثریت له لارې د قانون تصویب او نافذول، د وزیرانو د استیضاح په برخه کې پریکړه کول، د پرمختیایي پروګرامونو او دولتي بودیجې په باب تصمیم نیول او د اساسي قانون له حکمونو سره سم د مقرریو تایید یا ردول دي. راځو دې ته چې په افغانستان کې د ولسی جرګې تاریخ تر کومه رسی. د دې موضوع د روښانه کولو لپاره زموږ همکار فرشته مرسل د ولسی جرګې تالار ته ورغلی او راپور یې پرې چمتو کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولو.
All right.
د کابل په دارلمان کې د پارلمان نوې ودانۍ ته چې له پخوانۍ ودانۍ څخه لږ لرې رغېدلې د دارالانشا د رئیس خدای نظر نصرت دفتر ته ورغلو. په پیل کې موږ نو پوښتل چې د ولسي جرګې په لرغونتوب راته وغږېږي.
دا د اووه اتیا کلو په دوران کې شپاړس تقنیني دورې سرته رسېدلې دي. کله چې غازي امان الله خان په دیارلس سوه اووم کال کې یوه نظامنامه رامنځته کړه چې موږ تاسې اوس ورته اساسي قانون وایو، ده غوښتل چې د بعضې هېوادونو په شکل باندې هم یو ملي شورا یا پارلمان رامنځته شي، ولې بدبختانه په هغو وختو کې د داخلي جنګونو په اساس باندې دی ونه توانېدو چې اولنۍ دوره شروع کړي، چې بیا اولنۍ دوره د ملي شورا نادرخان په وخت کې وله. په هغو کې یو سل یوولس تنه د دوی غړي ولو، د دوی لومړنی رئیس ښاغلی عبدالاحد خان ولو. په هغو وخت کې دوی تقریبا درې کلنه دوره تعینه کړې وله.
په افغانستان کې د ولسي جرګې د رامنځته کېدلو لپاره لومړنی اقدام غازي امان الله خان کړی و، چې بیا یې د نادرخان په وخت کې په رسمي توګه په کار پیل وکړ. هغه وخت د ولسي جرګې وکیلانو دومره واک نه درلوده، ډېرې فیصلې به شاپ خپله کولې. دا چې په ولسي جرګه کې له پیل څخه بیا تر اوسه کوم تغییرات راغلي دي، دا مو هم د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت څخه پوښتلي دي.
تغییرات ډېر راغلي دي، خصوصا زیاتې دورې چې د ملي شورا ښاغلي ظاهرشاه په دوران کې وې، تقریبا چې دغه دولس دیارلس دورې د په وخت کې تکمیل شوي دي. نننۍ ملي شورا کې یا ولسي جرګه کې اوسني اساسي قانون په اساس باندې بې حده زیات صلاحیتونه ورته ورکړل شوي دي. هلته به د وکیلانو لپاره عمر دوه ویشت کاله قید شوی و په اوله دوره کې، او فقط رای ورکونه د سړو د خوانه وله کاندید کول هم تنها د سړو له خوانه، او د ښځو پکې کومه ونډه نه وله. متاسفانه ښځې په هغه وخت کې د رای ورکولو نه محرومې وي او د کاندیدېدو نه محرومې وي. بل تفاوت د اوسنۍ دورې سره دا ده چې هغه یو مثبت تفاوت ده. د دوی لپاره دولتي سرویسونه یا ملي بسونه په نظر کې نیول شوي وو چې د هغو په واسطه به دوی منظم شکل سره په سهار کې رانتقیدل دارو شورا ته. دوی به بېرته د هماغه ملي بسونه په واسطه باندې په کوم ځای ته چې دوی ته د استوګنې لپاره په نظر کې نیول شوي وو هلته به انتقالېدل.
راځو دې ته چې پارلمان یا ولسي جرګه څه ارزښت لري. د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې پارلمان د دولت له کارونو څخه نظارت کوي. کومې مسلې چې مملکت ته په زیان وي په هکله یې خپل نظر ورکوي، خو په افغانستان کې بې یو شمېر وکیلان خپلو دندو ته پر وخت نه حاضرېږي. په دې هکله مو هم له خدای نظر نصرت څخه پوښتلي دي.
په هر میز به موږ یو پایا سکرین یخوي، چې په هغه سکرین کې به دوی ته اجنډا هم راځي، قوانین به هم سکرین کې ورته راځي، او رای ورکونه به هم د هغه سکرین له لارې کوي. غیر حاضري به هم نشي کولی، ځکه اوس موږ هر څومره کوشش دوی سره وکړو چې حاضري ورته جوړه کړو، دوی به چا نه امضا کوله او لینزونه نصب کړل په دروازو کې.
نو اوس چې فلم برداری سي،
په اوله مرحله کې موږ د دوی یو عکس اخلو، هغه داتا موږ دغه کمرو ته ورکوو. نو دا کمرې دوی په هر یو متر کې یو نیم متر کې چې دوی غواړي تالار ته راننیوزي، هغه اوتومات د سیګنال ورکوي دغه عمومي سکرین د تالار ته، چې احمد یا مریم حاضر سو بېرته کوزي هغه سکرین اخلي. نو د آینده لپاره موږ انشاءالله ستونزه نه لرو، هر څومره که دوی کوشش وکوي هغه حاضري او غیر حاضري به د دوی ثابت وي.
یو بل خوالی به دای چې دوی به ډېر خپل موبایلو کې نه مصرفېږي، قصه به خپل منظور کې نه کوي، ویده کېږي به هم نه.
بالکل، دا ټول کنټرول دی سي. او په عین وخت کې بل مهم ستونزه د موږ دا و چې د موږ نصاب به نه پوره کېدو. قوانین به آماده و، پروګرامونه به آماده و، رایګیري ته رای ورکولو لپاره نصاب هم نه و. او نصاب کې به هم اکثره وخت په سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې چا به کم ویل چا به زیات ویل. نو هغه ستونزه مو اوس انشاءالله حل کړله.
د انتخاباتو د نتایجو له وروستي اعلان وروسته رئیس او معاونین ټاکل کیږي او وکیلان په رسمي توګه په کار پیل کوي. خو هغو کسانو چې د پخوانیو دورو وکیلان لیدلي وایي د دې زمانې له وکیلانو سره ډېر توپیر درلوده. د دوی په وینا هغه وخت به د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ارزښت ورکول کېده. په دې اکله نور معلومات د ننګرهار له اوسیدونکي څیړنوال محمد نعیم څخه اورو.
د ظاهر خان د وخت دوه دورې مې هغه یاد شي، یوه دوره مې د داود خان د وخت یاد شي، او د هغې نه راوروسته وخت کې زه بیا مهاجر وم. دوه دورې د کرزي په وخت کې انتخابات ولسي جرګې ته شوي دي، هغه مې یاد شي چې زه دلته وم. یوه دوره دا د بیا را روانه ده، لکه د اوس غوندې دومره ورته ترتیبات هم نه نیول کېدل. او هغه وخت په افغانستان کې اداري واحدونه هم کم، ولایت هم کم دومره نه و، ولسوالۍ هم دومره نه وې. د درې ولسوالو نه به یو وکیل دغه کېده. زما یاد شي د روداتو ولسوالۍ نه به یو وکیل تلو، هغه کې به چپریارم و، هغه کې روداتم و، هغه کې کوټ.
دا چې د ولسی جرګې د غړو مهم کارونه کوم دي،
زموږ همکاري فرشتې مرسل د ولسی جرګې له پخواني غړي ډاکټر کبیر انجبر سره مرکه کړې او په پیل کې ورنه پوښتلی چې د پارلمان د وکیلانو په دندو ورته وغږیږي.
مهمه دنده د ولسی جرګې قانون جوړونه ده او ځینې اختصاصي دندې لري لکه استیزا وزیرانو د وزیرانو تایید، سترې محکمې د غړو تایید، د لوی څارنوال، مرکزی بانک د رئیس، سرې میاشتې رئیس، ټول د ولسی جرګې دخوا تاییدیږي. د بلې خوا ولسی جرګه بودجه تصویبوي، د خارجي سیاست اساسي کرښې باید تصویب کړي او نظارت وکړي له ټولو دولت ادارو نه.
څه وخت ولسی جرګه یا پارلمان یا وزیر راغوښتلی سي او له غره د کارو په هکله سوال جواب کوي، دا پروسه یې څه ډول شروع کیږي؟
د اساسي قانون پر بنا هر کمیسیون د ولسی جرګې صلاحیت لري چې له هر وزیر نه پوښتنه وکړي چې دوی بیا اصطلاح ورته کاروي استجواب کړي.
دا استجواب کراته لکه تعریف
کوي؟ استجواب پوښتنه ده، فقط چې د حکومت د غړو نه، د وزیرانو نه، د اساسي قانون د صراحت پر بنا هر کمیسیون کولی سي چې پوښتنې وکړي. عمومي غونډه د ولسی جرګې صلاحیت لري د اساسي قانون پر بنا چې هر وزیر استیزا کړي. استیزا داسې کیږي چې 40% د ولسی جرګې غړي کولی سي چې پیشنهاد د استیزا وکړي، یعنی 50 وکیلان کوم وخت چې اتفاق کی او دوی ملګری کیږي دوی کولی سي چې له هر وزیر نه استیزا وکړي. بیا دا وړاندې کیږي دا پیشنهاد عمومی غونډې ته، اکثریت غونډې که تایید کړل دغه وړاندیز د 50 وکیلانو، دغه حالت کې وزیر راغوښتل کیږي، دغه نه استیزا کیږي. استیزا مانا یې توضیح غوښتل دي. کوم وخت چې ولسی جرګې غړي توضیحات چې وزیر ورکوي هغه قانع نه کی، دغه حالت کې پایله د دغه استیزا صندوق ایښودل دي او هغه وزیر ته دوباره یو بیا کتنه کیږي دغه په وزارت او هغه ته یا د تایید ورکول کیږي یا د رد.
په ولسی جرګه کې کمیسیونونه دایریږي یا جوړیږي چې تاسو هم خپلو خبرو کې یادونه وکړه، دغه کمیسیون څه رقم جوړیږي؟ آیا رئیس لري؟ څو غړي لري؟ څه رقم؟
هر کمیسیون ارتباط لري له یو یا څو وزارتونو سره، ادارو سره. مثلا عدلی و قضایی کمیسیون، قضا، څارنوالۍ، وزارت د عدلیه، ټول مربوط ده همدغه کمیسیون پورې. دوی تحقیقات کوي، دوی وړاندیزونه کوي. همداسې نور کمیسیونه، د مخابراتو کمیسیون دی، د مواصلاتو کمیسیون دی. موږ یو کمیسیون درلوده چې هغه کمیسیون د کمیسیونو د مرکزي څار او د قانون د پلي کولو نه نظارت کمیسیونو، د ټولو کمیسیونو څارم هغه کوو، د خپل پارلمان څارم کوو.
کله چې یو وزیر په پارلمان کې رایه وانخلي، یعنی دای د پارلمان لخوا رد سي، بیا ولسمشر ته راجع کیږي، آیا ولسمشر کولی سي چې بیرته هم دا وزیر مقرر کړي؟
کوم وخت چې یو وزیر د ولسی جرګې لخوا ردیږي، هغه نسي کولی چې په هغه پوست کې بیا سرپرست یا کار وکړي. په ډېرې خواشینۍ دا هم د کرزي حکومت دغه قانون تطبیق نه کړ، هم د غنی حکومت دا قانون تطبیق نه کړ. ډېر وزیران دي چې رد شوي دي، تر اوسه پورې کار کوي.
معمولا د پارلمان په ناستو کې کله چې دوی جلسې لري، نو ځینې وکیلان سره کارتونه پورته کا، ځینې شنه پورته کا، دا هم کله راته تشریح کوي څه وخت څه رقم کارت پورته کوي.
کوم وخت چې یو موضوع باندې کره بحث وسي، ټول جوانب وڅېړل شي، وحدت د نظر موجود نه وي، چې رای ورکړو که ورنکړو، په رایګیري کې کوم خلک چې موافق دي شین کارت جوړیږي او کوم خلک چې مخالف دي سور کارت جوړیږي.
په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې اکثرا کله چې یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کیږي، ټول وکیل صاحبان تشریف نه لري. د دوی هغه مسؤلیت څه دی؟ تر څه وخته باید وسي؟
وخت کار 8 ساعته دی. یو وکیل مکلف دی چې 8 ساعته باید دی کار وکړي. که دی 8 ساعته نه نیم ساعت هم کم کار کوي، فساد دی، ډېر لوی ظلم دی. مثلا راځي حاضریم ځای کوي، بیرته وځي، یا راځي یو ساعتی بیرته ځي، یا مثلا اصلا نه راځي، نصاب هم تکمیلیږي. دا یو نیمګړتیا ده چې په کار د ولسی جرګې کې موجود دی او دا زه نوم پې فساد کړم، دا فساد دی خپله دغه.
د طالبان له دورې وروسته په 1443 هجری شمسی کال له ډیرو کلونو وروسته د ولسی جرګې لپاره د 15مې دورې ټاکنې وشوې چې تر دې دمه د 14مې دورې وکیلان په کار بوخت دي. دا وه ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا ښه چاره.
شي ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکلیم.
سوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.